سم یو ور بیا پام وکړی د مهمو خبرونو سر ټکو ده. په غور ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي وایي چې د تیر شپې د سیلابونو له کبله په دغه ولایت کې لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي او یو شمېر تری تم دي. غور کې د طالبانو د حکومت د والی ویاند عبدالواحد حماس ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو زرګونه کورونه او دوکانونه او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه کړې. د فاریاب، سرپل او بدخشان یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې په دې ولایتونو کې وروستیو سیلابونو خلکو ته درانه مالی ځاني زیانونه اړولې دي. اخوا د بغلان د تیرې اونۍ سیلاب ځپلې وایي لا هم ورسره په لومړنیو مرستو کې بشپړه همکاري نه ده شوې او که څه مرستې ورسره شوي خو د دوی لومړنۍ اړتیاوې یې نه دي پوره کړي. د بدخشان له مرکز فیض آباد خار نه خبر وایي چې دغلته د دغه ولایت له لسو ولسوالیو سره د تګ راتګ لاره تړل شوې ده. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس خبر ورکړی چې د فیض آباد بهارک لویه لاره چې له فیض آباد سره لس ولسوالۍ نښلوي د سیلابونو او له کبله یې د لارې په اوږدو کې د رامنځته شوو ویجاړیو په اساس د ترافیکو پر مخ بنده ده. چارواکونه دي ویلي چې کله به دغه لار بیرته پرانیستل شي. د تخار ولایت سیمه ایزو سرچینو ویلي چې نن ماسپخین په تعلقان کې چاودنه شوې ده. ځینې سرچینې وایي چې یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی ماین چاودلې، خو ځینې نورو سرچینو ویلي چې چاودنه د طالبانو په موټر کې د مقناطیسي بم په نتیجه کې شوې. د تخار ولایت سیمه ایزو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ویل کېږي چې له چاودنې وروسته طالبانو د تخار امنیې قمندانۍ ته غځېدلې لاره تړلې. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی او د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه هم جزئیات نه دي ورکړل شوي. د غزې ترانګي جنوبي ښار رفح نن د سختو نښتو او بمباریو ډګر و. د فرانسې خبري اژانس د ریپورټ له مخې د اسرایلو پوځ ویلي چې د دوی هوایي ځواکونو تیره ورځ او شپه په غزه کې اویا هدفونه بمبار کړي او د اسرایلو مځکنیو ځواکونو د رفح په ختیځ کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی. په غزه کې د کویت روغتون ویلي چې تیره شپه په رفح ښار کې د بې ځایه شوو یو کم کې د اسرایلو په بریدونو کې دوه تنه وژل شوي دي. د قرغیزستان چارواکو ویلي د دغه هیواد په بلاسمینه بشکک کې د تاوتریخوالي په تړاو څلور بهرني اتبان ویلي. د ازادۍ راډیو د قرغیزي څنګه د ریپورت له مخې قرغیزي چارواکو نه دی ویلي چې دغه کسان د کوم هیوادونو وګړي دي. چارواکو په وینا نیول شوي څلور بهرنیان د بلوا او قومي نژادي او مذهبي کرکوې په پارولو تورن دي. د قرغیزستان حکومت ویلي چې د دغه هیواد په پلازمینه بشکک کې د می د ولسمې او تلسمې نیټې په شپه د تاوتریخوالي په پایله کې د درې بهرنیانو په ګډون 28 تنه ټپیان شوي. په بشکک کې د پاکستان سفارت اعلان کړی چې په دې پیښه کې 14 پاکستاني اتباع هم ټپیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په اسلام آباد کې د قرغیزستان سفیر احضار شوی. په خبر پاڼه کې راغلي چې د قرغیزستان سفیر ته په بشکک کې له پاکستاني محصلانو سره د شوي چلند په اړه د پاکستان د حکومت ژور اندېښنه څرګنده شوې ده. په بشکک کې تاوتریخوالی وروسته له هغه پیل شو چې د قرغیز او مصري محصلانو د اخوډب ویډیو آنلاین په ټولنیزو شبکو کې خپره شوه.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
هر قدر که میکردن هیچ از کلینیک خانه نمی رفت. بیفتن چرا میگو مرا میکشه شوارم. تفلخ بیازو زنده نمی مونه یا اگه بارم با کس دگه شاید بته اما مرا میکشه. باور که خودش یک مادری که نو تازه تفلخ ده به دنیا آورده با هزاران درد دست پنجه نرم کرده. خطر مرگ بود به مادر دگه. بسیار مشکلات دید سر همین دخترکش که میشه دختر چهارمیش. ولی بسیار گریه کرد گفت که من میفهمم که مرا میکشه مرا روان نکنین خانه.
دا غږ د میرمن حماسی و. اغلی حماسه مخکې د افغانستان په شمالي ولایتو کې د ګرځنده سی ټیمونو په مرسته لرو پرتو سیمو ته تله او امیدواره میرمنو سره د هغو د زیږون په برخه کې سی مرسته کوله. لبد مرغ باید وای چې د افغانستان په لرو پروتو سیمو کې کلچې په یو شمیر کورنیو کې لور نړۍ ته راځي، مور له ډیر بد چلند سره مخ کیږي. حال دا چې د لور او زوی ورکړه د خدای پاک کار دی. د نسایي او ولادي ډاکترانو هم وایي چې ښځې د ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې رول نه لري. د دې ډاکترانو په وینا ځینې وخت خو مور نه غواړي چې له زیږون مخکې د ماشوم جنسیت معلوم کړي، ځکه ویریږي چې که لور وي کورنۍ دوی سخت کولو ته مجبوروي. میرمن حماسه د افغانستان په شمالي ولایتو کې د دوو داسې میرمنو پاک لغږیږي چې خپله یې د لور د زیږون له وجې د هغو ویره او له مور سره د کورنۍ د غړو په تېره بیا د میړه لخوا بد چلند لیدلی دی.
سه تا دختر داشت، دختر چهارمیش که شد هر قدر که می کردن هیچ از کلینیک خانه نمی رفت. می گفتن چرا؟ می گفت مرا می کشه شوارم، طفل خو بیازو زنده نمی مونه یا اگر بارم به کسی دیگه شاید بتن، اما مرا می کشه. خیلی دیگه ای وضعیت
درې لونه درلودې. څلورمه چې پیدا شوه ډاکټرانو هر څه چې کول د ښځه له کلینیک څخه کور ته نتله. همدا یې ویل چې میړه مې ما واژني، ماشوم خو هسې هم بل چا ته ورکوي، خو ما هم ژوندی نه پرېږدي. خپله په داسې حالات کې وه چې د مرګ یې هیڅ هم نه و پاتې، وینه یې کمه وه، فشار یې لوړ و، ماشوم یې ډېر په سختۍ نړۍ ته راغل. بالاخره ډاکټره مجبوره شوه چې له کلینیک څخه صفاکاره کور ته ورسره ولیږي. کله چې صفاکار بیرته راغله په ژړا یې ویل چې کاشکې مو د مور او لور کور ته نه وای لیږلی. کله چې میړه خبر شو چې لور یې پیدا شوې، ناروغې ښځې ته یې سپکې سپورې پیل کړې. زه ورنه راغلم، هغه رښتیا مړه کې وي. یوه بله میرمن په کاپیسا کې وه، هغې ته یې هم میړه ویلي وو چې که د لور پیدا شوه بیرته کور ته را نشي، او که هلک وو بیا احوال راکړه، زه خپله درپسې درځم. هغې هم په روغتون کې ژړل چې زه کور ته نه ځم.
بر ما گفت که اگر که دختر بود ایچ از شفاخانه نبیایی خانه، اگر نی که باز بچه بود حوال بوده من خودم پشتت میایم. این میگفت من نمیرم، امی گریه میکرد که من نمیرم.
ده وردگ و اوسیدون که مینا نظری وایی چه دودی پسی مکه هم دلور پس زیگون مور ملامتی که هغه ده افغانستان و سنی آلت تا پیشاری سر وایی چه اوز دی حکومت پکچه لجلی سر مخالفت خودل کیگی.
پا افغانستان که پا کم کورنه یو که چه ماشوم جلی نړی ترازی، نو د جلی مور واقعا له سختو ستونزو سره مخ وي، د کورنۍ لخوا، د ټولنې لخوا، د خپلوانو لخوا. له دې حقیقت هیڅوک هم مخ نشي اړولی، ځکه د افغانستان اوسنی شرایط یې یوه ډېره ښه بېلګه ده. لکه جلی د هر حق نه دلته محرومه ده، د زده کړو، د کار، د تعلیم، د تحصیل، د هر څه نه، د اجتماعي فعالیتونو، له هر فعالیته جلی محرومه ده. نو دا یو ډېر ښه ثبوت دی چې د افغانانو میندې هغه چې لوڼې زیږوي له څه وضعیت سره به مخ وي. که څه هم کیدای شي ډېری کورنۍ په مخ څه ونه وایي ورته، خو په یو نوانه یو نوه برخورد هغه پوهوي چې د جلی له پیدایښته راضي نه دي. زموږ په چاپېریال کې، زموږ په ټولنه کې، زموږ په نږدې ګاونډیو کې دا مسئلې سخت زیاتې دي. لکه نجلۍ زیږیدلې، نو د دې لپاره چې یوه دوه درې څلور جونې زیږیدلې، نو مورې سخته ځورېدلې ده، د کورنۍ له خوا یې، د میړه له خوا یې، د خواښې، خسر او ټولې کورنۍ له خوا، حتی د مور او د نورو له خوا هم رټل شوې چې ته څومره نجینې یا جینکۍ زیږوې. نو دا یو تریخ حقیقت دی په دې ټولنه کې له بده مرغه، چې د جلۍ په زیږیدو کې مور ملامتوي، په داسې حال کې چې هیڅ د مور تقصیر نه وي.
خو داسې کورنۍ هم شته چې هغو ته د لور او زوی په پیدا کېدلو کې کوم توپیر نه ښکاري. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، د هغه د سالمې روزنې او زده کړو په هکله فکر کوي، نه دا چې ولې لور ده، باید زوی وای. افغان خبریاله ښکلا شیرزاد چې اوس له افغانستان څخه بهر ژوند کوي یوه لور لري. د هغې په باور کوم نارینه چې د لور په پیدا کېدلو خوښ نه وي، دا یې هیر وي چې خپله د یوې ښځې زوی دی.
که زه دا ووایم چې لور د خدای جل جلاله یو لوی نعمت دی، زه په خپله یوه لور یمه، یوه مور یمه، نو څنګه باید خپلې لور ته، خپلې مور ته، یا په ټولنه کې وي ښځې ته په بده سترګه وګورم. همدغه نارینه چې کله نا کله خپلو ښځو ته په غوسه کېږي، یا بد چلند ورسره کوي چې ستا لور پیدا شوې ده، دوی خپله له یوې ښځې پیدا شوې دي. که زه خپله شخصي تجربه تاسو ته شریکه کړم، کله چې زما لورکۍ نړۍ ته راغله، زه خپله شخصا ډېره خوشحاله وم، او ما همیشه هیڅ وخت دا ذهن ته نه دی راغلی چې زما لور پیدا شوې ده او باید زوی وي. همداسې مې د خاوند، همداسې مې د ټولې کورنۍ، د خسرګنۍ مې، د خواښې مې، د خسر مې، هغوی ټول ډېر ورته خوشحاله وو. نو زه فکر کوم چې دا هېڅ مهمه نه ده، انسان دی، که هغه ښځه وي، که هغه سړی وي، ټولنې ته چې خدمت وکړي، ټولنې ته چې کار وکړي، په هغې باندې کار وشي، زمینه ورته برابره شي، یو انسان دی. او هېڅکله دا باید مطرح نه شي چې دا هلک دی یا دا نجلۍ ده. خو خیر، په افغاني ټولنه کې ځینې بدبختیان شته دي، عامه پوهاوی نشته، کار ورته نه دی شوی. خلک ډېر البته هلک ته ارزښت ورکوي او جنې ته په هغه سترګه باندې نه ګوري چې باید وکتل شي. دا نه وایي چې دا یو بشر دی، د اوسنۍ بدبختۍ ګورو، له ښوونځي پاتې دي، له ډېرو هغو حقونو محرومې دي چې دوی ته باید ورکړل شي. د یو انسان په سترګه ورته نه کتل کېږي. ولې دا باید ومنو چې جنې هم یو انسان دی، یو بشر دی، او هغه څه ته اړتیا لري لکه نارینه. باید هغوی ته کار وشي، باید هغوی ته زمینه برابره شي. نو زه له خدای ډېره خوشحاله یم چې یوه لورکۍ لرم، او انشاءالله هغسې تعلیم به کوم، هغسې زمینه به ورته برابروم. که زما یو زوی هم پیدا شي، نو په هغې به هم زم دغسې تعلیم کوم. که په طبي لحاظ هم وګورو، تر ډېره پورې د لور او د زوی جنسیت هم په سړي پورې اړه لري، نه په ښځې پورې. ولې په افغاني ټولنه کې بیا هغه د ملامتۍ ګوته ټوله مور ته نیول کېږي چې تا لور راوړې ده، بد رویه ورسره کېږي، بد چلند ورسره کېږي. زه فکر کوم دا ډېره غلطه خبره ده. هغه د مور پر روحیې باندې، پر روان باندې ډېر بد تاثیر کوي. یوه مېرمنه چې کله اولاد نړۍ ته راوړي، هغه ډېر بد وضعیت کې وي، رواني تکلیفو سره مخ وي. هغې سره باید مرسته وشي، نه دا چې په دغه شکل باندې هغه وزورول شي یا هغې ته لا منفي روحیه ورکړل شي. زه فکر کوم دې ته باید ټول فکر وکړي او دا په نظر کې ونیسي چې جلۍ او هلک هیڅ وخت له یو بل برتري نه لري، دواړه د خدای جل جلاله انسانان دي.
اغلی خکولا وایي چې د لور ماشومتوب په کډوالۍ کې تیریږي، کنه دې او کورنۍ نړۍ ته د جلۍ د راتلو څخه مخکې ډېر خیالونه په ځان کې درلودل چې د لور پیدا کېدل به په شاندارو مراسمو سره نمانځي.
کله چې ملا لورکۍ پیدا نه وه، نو زما په ذهن کې تېرېدل چې زه به مثلا هغې ته یوه ښایسته کوټه جوړوم، د هغې لپاره به په بازار کې چېرته ښه کالي ګورم. نو دا یې ما هیله وه چې زه به مې خپلې لورکۍ ته اخلم، او همدغسې دا مثلا زه به دا سالګره ورته نیسم، یا به شب شش چې ورته وایي هغه به ورته نیسم، یا مثلا پسه به ورته لالوم، یا به دا کوم، یا به هغه کوم. دا پلانونه مې په ذهن کې وو، او همیشه مې دا هیله وه چې لور لپاره مې دا وکړم. ولې دا چې موږ په مسافرۍ کې یو، دلته پسه خیرات او دا شیان نه کېدل. بیا هم افغانستان ته پیسې ولیکلې وو، هغه تخپل خسرګنې مې دا هر څه راته وکړل. اسلامي غبانی حقیقه ورته وایي، فکر کوم نو ما هم د لور لپاره دا وکړو. دا مې هیله وه چې دا باید وکړم. دا اوس هم چې کله مثلا زه بازار ته زما ښایسته کالي ګورم، د ماشومانو نو لورکۍ ته مې کاغه څومره قیمته وي زه ورته اخلم. که د کوټې لپاره داسې ښایسته کوم څه ګورم، نو زه ورته اخلم. زه وایم چې ماشوم دی، ښه باید ښکاره شي، ما لور باید تر ټولو ښه وي. او هېڅکله مثلا که دا غټې شي، زه به بیا عکسونه ورته ښایم. د دې په زړه کې به دارمان نه وي چې زما ماشومتوب مثلا داسې تیر شوی دی. نو د هرې مور هیله د خپل اولاد لپاره همدا وي. زما هم همدا هیله ده، هغه څه مې د لور لپاره کړي دي چې شاید ماشومتوب کې ما نه وي لیدلي. دا به زما هیله وه چې زما ماشومتوب دې داسې وي. ولې اوس د لور لپاره هغه څه کومه چې زما په ذهن کې ګرځي، او پوهېږم چې هغه باینده کرته خوشحاله وي د خپل عکسو په لیدو باندې، او که هغه هر څه وي.
ډګروال احمد شاه وردک چې د څلورلونو او درې زامنو پلار دی، وایي چې د لور پیدا کېدلو ته په هماغه اندازه خوښېده لکه زوی ته بچې خوشحاله وو. دته هم د اولاد سالمه روزنه مهمه ده، نه دا چې ولې لور شوه.
جلی مور ده، جلی خور ده، جلی ښځه ده. دغه نجونې دي چې وروسته د اوچا مور په صفت باندې نړۍ ته د دوام شکل ورکوي، واقعا دغه اولادونه زیږوي. دغه نن جلی ده چې سبا خور ده دی وچه. که زه د خپل ژوند په مورد باندې وغږېږم، الحمدلله زه هم خدای په څلور لورګانو باندې نازولی یم. خدای ما ته څلور لورګانې راکړې دي. د ما څلور لورګانې د درې زامونو په شان باندې ما ته دومره د زړه سر دي او راباندې ګران دي. هماغومره چې په ما باندې د خپل زامن ګران دي، د خپل زامنو په تربیت، تعلیم، تحصیل کې مې ونډه اخیستې ده، او په هغو باندې مې مصرف کړی دی، په هغو باندې مې زحمت ایستلی دی، هغې ته مې توجه کړې ده. هم ما او هم یې مور یې دواړو واقعا یو د بل سره په همنوایی، په همغږۍ، یو د بل سره په مرسته باندې د خپل اولادونو په پالنه، په روزنه، همهغسې چې پیدا شوي دي، که زوی پیدا شوی دی هم مو ورته لبیک ویلی دی، په باندې خوشحاله شوي یو. لمانځلې مو دي، د هغې تولد مو جشن نیولی دی، د هغې سالګري مو جشن نیولی دي. همدغسې واقعا د خپل لورګانو په ولادت باندې، دغه په پیدا کېدو باندې مو د خدای شکر ایستلی دی، او په غي خوشاله شوی یو هم دغه سیمو دغه تعلیم ته تحصیل ته پالنه ته روزنه ته لباس ته خوراک ته په کور کې د مشترک مساوي حقوق سره د خپل بچیانو حق مو ادا کړی دی او هیڅ وخت مو د دې په موبایل کې نه دی زوی او د لور په موبایل کې هیڅ نوع امتیاز او فرق نه یو قائل شوی داسې په لباس کې نه یو قائل شي په تعلیم کې نه یو قائل شي ما سیمو چې ما په خپل زمونه باندې تحصیل کړای تعلیم مو کړای دی دغه خپل ټول ژوند می د خپل اولادونو د تحصیل او تعلیم د فور وقف کړای دی کزیم کومور ی ده او د مولورګانو ټول پالی لوسک مکتب ویلې په لوړو نمرو باندې پالی نمرو باندې ته د اول نمرګی تر کچې پوری دوی خپل مکتوبونه خلاص کړ او کابل په انټونی ول وسته د سانسدی او د مود پوره ویار دی چې نه تنها دا چې از مولورګانو تحصیل کړای دی او ماته د قدر ور دی په مګرانی دی زورته په درنسترګه ګورم خپل مسیانو باندې تعلیم او تحصیل کوم ټول مسیان می الحمدلله شکر او تعلیم او تحصیل کوي خويند مو تحصیل کړای دی په دې ترتیب سره زموږ کورنۍ نه مسلمانه کورنۍ ده چې د اسلام او د افغانیت د اصول او رسم رواج په چوکاټ کې مو د خپل اولادونو د خپل لورګانو په تعلیم او تحصیل کې ونډه درلودله او غوته زمينه برابر کړې ده او د زموږ د کورنۍ ویاړ وو او په دې باندې ویاړ
د اکثر کسانو په باور د یو شمېر خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی د دې لامل کېږي چې د لور په زیږون خفه کېږي حتی تر دې بریده چې له مور سره بد چلند کوي یو میرمن چې خپل مستعار نوم ګلمینه راته یادوي وایي چې بې سوادي د دې لامل شوې چې زوی ته له لور څخه ډېر ارزښت ورکول کېږي مرکه مور سره کړي چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو
راګرځو د خلکو د پوهې کچې ته بې سوادۍ ته ناپوهۍ ته کله چې لور په یو کور کې پیدا کیږي نو لور ته په کمه سترګه کتل کیږي او زوی ته په مراتبو زیات ارزښت ورکوي دا ځکه چې لور د پردی کور ګڼي او زوی د خپل کور خپل ځان ته نږدې او ګټیالی بولي نو دا ستونزه د افغانستان په ټولو سیمو کې شتون لري او شته دي ډیر کم خلک دي چې د لور او د زوی ترمنځ دغه تفاوت ته نه قایلېږي او دواړه ته په یو نظر ګوري
آیا تاسو په خپل سیمه کې د داسې څه شاهدان وایي چې مور د لور په پیدا کېدلو رټل کېدله
بله بالکل دا مو په کاراتو لیدلې دي چې خلکو خپل ښځو ته پیغورونه ورکړي او ورته ویلي چې که دا ځلې د لور وزېږوله کور ته به راځه یا نور د ما په کور کې ته ځای نه لري د دې لپاره چې ته لور زېږې ډېره په بده سترګه په توهینامیزه سترګه هغې ښځې ته لا ګوري
د تاسو په نظر مور ته د لور او زوی پیدا کېدل فرق لري او ولې مور د نجلۍ په زېږون کې ګرمه ګڼي
دا یوه غلط عقیده ده چې خلکو اخیستی او د ښځې زیږون په ښځې باندې اچوي چې نه د اسلام له نظره او نه د طب له نظره د علمي او ثابته خبره نه ده چې دا په ښځې پورې تړاو ولري او ښځه دې په توهین شي چې لور زیږي کله چې یو لور زیږېږي یا یو زوی زیږېږي کوم تکالیف چې په زوی باندې مور تېروي په لور باندې هم تېروي نو واقعا که به پرتله کوو د مور له نظره مور ته فرق نه لري خو په ټولنه کې میندې هم داسې تلقینې سوي دي چې ګواکې زوی دې خپل ده او زوی درته پاتې کېږي او لور دې پردی کور ده لور درنه ځي
داسې کورنۍ ته چې مور د لور په پیدا کېدلو ځوروي تاسو څه وایي
وینا او د ما هیله د دغو کورنیو څخه دغه دي چې هیڅکله لور ته په کمه سترګه مه ګورئ که تاسو خپل لور ته په کمه سترګه وګورئ نو تاسو به پردی لور ته په کومه سترګه وګورئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل لور باندې فخر کاوه خپل لور به څنګ کې په مجلسو کې کېنول نو مونږ باید له هغوی نه زده کړو علم دا ده خواست مون دا ده چې لور او زوی ترمنځ فرق مه قایلېږئ لور هم د خدای تحفه ده او زوی هم د خدای پاک له خوا تحفه ده
مبریدل چې کله په یو شمېر کورنیو کې نارینه ماشوم پیدا کیږي نو کورنۍ په بیلابیلو ډولونو د هغه زیږون مانځي خو د لور په زیږولو سره مور له توند او تیز چلند سره مخ کیږي چې دا کار د اسلام دین هم منع کړی دی د ننګرهار ولایت اوسنکی فرد احمد ستانکزای په دې اکله وایي
سی پلور نشته چې کله د غوی په کور کې زوی پیدا شي نو هغه ته ډېر خوشحالي او د هغې په پیدایش باندې چې د هغه په زیږیدنه باندې چې کله زوی نړۍ ته راشي نو خیراتونه کوي میټیان او شیرینی تقسیمی دغه چې د دزی کوي د خوشاله مختلف طریقو سره چې د خپل خوشحالي خپل خوښي څرګندوي. اما چې کله الله تعالی وي د لور نعمت ورکي، لورې د نړۍ ته راشي، سترګې وغړي، په هغې باندې خفه کېږي، ښځې م وهي، ښځو ته داسې بد ورد وي لکه دا چې د دې ښځې او د دې مېرمنې خپل اختیاري کار او د هغې نه یو سزا، د هغې نه چې دی یو غلطي سردد شوي، اگر دا د الله تعالی طرف نه دی. کله الله تعالی چاته زوی ورکړي، چاته لور ورکړي، دا ټول الله تعالی طرف نه دي. که مونږ اسلام ته وګورو، زمونږ مبارک او سپېڅلی دین موږ ته دغه ښیي چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تعلیماتونه ده. د نبي علیه الصلاة والسلام د لورګانو د تربیت او تعلیم په باره کې فرمایلي دي چې چا ته الله تعالی لورګانې ورکړلې، د چا دی لورګانې یا د چا دوه لورګانې، هغه کله الله تعالی لورګانې ورکړي هغه پرې خفه نه شي، بیا ښه تربیت وکړي، او په ښه تربیت کې چې دی بیا الله تعالی هغه ته دغه توفیق ورکړي چې په ښه طریقې سره یې غټې کړي، بیا واده کړي، واده نه پس هم دغه خبر اخلي، پوښتنې کوي. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د قیامت پر ورځ به دغه سړی ما سره په جنت کې داسې یو ځای، حدیث شریف کې راځي چې نبی علیه السلام د خپل مبارک لاس منځنۍ ګوته او د شهادت ګوته دا یو ځای کړلې، څنګه دغه دوه ګوتې یو ځای، دغسې به د قیامت پر ورځ ما سره دغه شخص یو ځای داسې یو ما ته نږدې، یعنی د الله تعالی د رحمت ته او په جنت کې د یو لوړ مقام ته رسیدلو دپاره اشاره کړې ده. په کومه ټولنه کې چې په لور باندې خره خفه کېږي او په زامنو خوشحالېږي، دا د هغوی ډېره کم علمي ده، جهالت دی، ناپوهي ده. زه په خپله د یو پلار په صفت باندې وینم چې زما لورګانې مې شته، زامن مې شته، نو چې کله د خپل وظیفې نه کور ته راشم، زما وړې وړې لورګانې چې په کوم طریقې سره ما ته هر کړی کوي، څومره خوشحالېږي، څومره مینه محبت ما ته ښکاره کوي، نو دومره زموږ زامن نه کوي، زامن بې پروايي، او همدغه لورګانې چې دا د مینې محبت او د ترحم سمبول ورته ویل کېږي، نو باید په دې ټولنه کې دا پوهاوی ورکړی شي.
نسایی ولادی ډاکټر نجم السما شفاجو هم دغه کورنیو په تیره بیا د نارینه او پاک لغږیږي چې دوی د لور په پیدا کېدلو سره مور ملامتوي. نوموړی سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي دا چې یو شمېر ښځو سره د لور په زیږولو بد چلند کېږي، بیا یې لور هم د دې لپاره چې ولې جلۍ نړۍ ته راغلې په بېلابېلو ډولونو ځورول کېږي، ځینې میندې هم نه غواړي چې لور ولري.
تقریبا 95% ښځې نه غواړي چې لور ماشوم ولري او نارینه ماشوم غواړي. حتی داسې مریضانه هم شته چې وایي د ماشوم جنسیت زما کورنۍ ته، زما پایواسته، مه وایه. د دې لپاره که نجلۍ بیا ما نه راولي ډاکټر ته، دوا راباندې نه اخلي، کور کې راته ښه خواړه نه راکوي، یعنی مېړه یم هغسې چې برخورد چې د ښځې په نس کې نارینه ماشومي برخورد دی یو ډول، چې نجلۍ ماشوم په خېټه کې بیا برخورد بل رقم. نو دا امیدواره ښځه بیچاره حتی نه غواړي چې جنسیت خپل کورنۍ ته، خپل پایوازانو ته ووایي. چې د رواني له نظره، عصبي له نظره څومره دا ښځه تر فشار لاندې تر څو چې ماشوم پیدا کېږي. حتی هغه ښځې چې نجلۍ ماشوم پیدا کېږي له ډېر تشویشه، حتی بعد د ولادت نه خونریزیګانې ورته پیدا کېږي او فشارونه یې جیګ ځي، چې دا ډېر دوی ته حتی حیاتي تهدید هم دی.
تاسو څه فکر کوئ سره له دې چې موږ ډېر شمېر لوستي کسان هم لرو همدا کار کوي، علت بیا څه کېدلی شي؟
ډېر شاته پاتې ملک یو، او علت زه فکر کوم دا دی چې ښځې او نجونې ډېرې احتیاج محتاج دي. که دوی چیرته داسې په خپلو پښو ولاړ وای، ښه یې ښه تحصیل پرې باندې وشي، ښه چې تحصیل وي نو پیسې ښه ګټي. ټول خبره په همدې باندې ده چې الکان خودکفا دي، په خپل پښو ولاړې، تحصیل هم ښه پرې باندې کېږي او ښه پیسې ګټي، مور پلار کورنۍ ته هغوی ته ښه قدر ورکول کېږي، او په خپل اختیار یې ښځه او نجلۍ بیچاره خو سرکوبه وي، پیسې هم نشي ګټلی، ښه سواد هم نه لري، نو احتیاج محتاج یې، ځکه ټول جلی نه خوښوي. د دې لپاره چې د بل په اختیار، مخصوصا د مونږ په ټولنه کې خو ښځې او نجونې ډېر په خپل اختیار نه دي، هغې لپاره کورنۍ نه غواړي چې په دې لور په لارولو باندې ډېر وکړېږي، هغې لپاره څوک علاقمند نه دي. دا طبي همکارانې بیچارهګانې وایي چې مونږ خپل ستونزې ګوره، نه غواړو چې مونږ نجلۍ ولرو. د دې لپاره چې مونږ ډېر رټېدلی یو، نو که بل لور مونږ راوړو بیا به مونږ غوندې ځپېږي او مونږ غوندې به مشکلات ویني. هغې لپاره ډېر تعلیم یافته خلک هم نه غواړي حتی چې نجلۍ ولري.
بله، اوس که په دې خبرې راته وکړئ چې آیا د لور په پیدا کېدلو کې مور مقصره ده؟
اصلا هم نه، اصلا هیڅ امکان نه لري. خو بیا هم د مونږ په ټولنه کې همداسې دی چې وایي د ښځه جلۍ راوړي نو بل واده ورته وکړي، حال دا چې د الک او د انجلۍ کروموزوم چې تړل کېږي هغه نارینه تخم پورې اړه لري. د نارینه په کروموزومونو کې یو د هلک دی یو د انجلۍ ده. د ښځې په کروموزوم کې دواړه انجنکیانې دي، ښځې دي. که چېرته د نارینه هلک تخم راشي د ښځینه تخم سره چې بېلغه انجلۍ ده یو ځای شي هلک راځي. که چېرته هغه ایکس کروموزوم چې د انجلۍ جنسیت تعینوي د ښځې د ایکس سره یو ځای شي بیا انجلۍ راځي. خو تاسو فکر وکړئ چې نارینه یو کروموزوم د هلک لري یو د انجلۍ لري، نو دا بیخي تړاو لري د نارینه په تخم باندې چې د وای کروموزوم راشي هلک به راوړي، که د ایکس کروموزوم راشي جلۍ به راوړي. دغه قناعت ورکول نارینه ته ډېره مشکله ده چې دوی باید قناعت وکړي او پوه شي چې د هلک او د انجلۍ تړل د نارینه تخم پورې اړه لري.
په یو شمېر کلیو کې اتا مېرمنې ته ویل کېږي چې انجلۍ نړۍ ته راغله نو بیا کور ته مه راځه، ماشوم مه راوړه. دغسې حادثات تاسو خپله څونه لیدلي او د یوې ډاکټرې په صفاتې څومره خفه کړی یاستئ؟
داسې مریض مې لیدلی ده چې انګوره داسې لاس غځولی، غوری ته چې غوښه وریجې وخوري لاس ورته نیولی، خو سر چې ته خو عجب زامنان زیږی چې ته بیا وریجې غوښه خورې، لاس ورته نیولی ده چې ته اجازه د ډوډۍ د خوراک نه لرې، د دې لپاره چې ته خو لورګانې زیږی. داسې کسان هم شته چې لور ورکره پیدا کېږي هېڅ کور ته نه وړي، شفاخانې کې پرېږدي. نو داسې تراژیدي قصې ډیر زیات مونږ وینو چې واقعا چې د خپګان وړ خبرې او کیسې دي، حقیقتونه دي.
تاسو مشوره به دا ډول کورنۍ او تڅوی د افغانستان په داسې شرایطو کې چې لارې خوانه مشکلاتو سره ګیریو، اقتصادي مشکلات دي، امنیتي مشکلات دي، میرمنې له کار او دندې پاتې سوې، بیا چې په کور کې د لور په پیدا کولو زورول کېږي، دغه کورنۍ او ته د تاسو مشوره څه ده؟
اول خو دوی ته وایم چې د خپل معلومات اول زیات کړي، عام ژبه باندې د ډاکټرانو څخه یا د هغه کسانو څخه چې په دې برخه کې معلومات لري معلومات خپل ټول کړي، او ښه خپل سر خلاص کړي چې د الک جنسیت کاملا د نارینه یا د خاوندانه پورې تړلی ده. دغه باید خپل سر نه وباسي. مونږ بیا د نارینه غاړه نیولای شو چې نارینه تخم په تاسو پورې تړلی دی او نجلۍ جنسیت تم په تاسو پورې تړلی، نو مونږ ښځې د والد دومره جنکیانې زیږو، او دې باندې باید وپوهېږي. د اسلام له نظره مونږ الحمدلله مسلمانان یو، او ښه سخت دریځه مسلمانان یو. مونږ نن سبا دې باندې باید عقیده ولرو چې هر څه د الله د جانب نه دی، نو دا ټول شیان د تقسیم د الله په لاس کې دی. نو که چیرته مونږ مسلمانان یو او واقعا په خپل دین او په خپل خدای باندې عقیده لرو، دې باندې دې هم عقیده ولرو چې د ماشوم جنسیت کاملا د نارینه تخم باندې تړاو لري.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې یو شمېر نارینه ول مېرمنو سره د لور د زیګون پر سر بد چلن کوي، خو د ډاکټرانو په وینا په دې مسله کې ښځې اصلا ګرمینې دي. نیمه نړۍ خبرونه د مېرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمېره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمېره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان مېرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تربیه هي چاره.